د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوې چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. السلام علیکم، د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د جاناتن رمیرس په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مند د ایران د اټومي لانچې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. د نړۍ بل مهم خبر دا دی چې ټاکل شوی د ایروزون مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکل خو غوښتي چې په اختر کې له جګړې لاس واخلي. جمهور رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست لپاره د ځینو کاندیدانو لست اجرایي ریاست ته سپارلی او په میدان وردګو کې د بی پیلوټ هوایي الوتکو په تازه برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. پام کړی بشپړو خبرونو ته. ملګر ملتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړی بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپل وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د ټینګښ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل،
خاصتا د مساجد لپاره تفریغان لپاره موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی، نو د ټولو امکاناتو به ان شاء الله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمیر حکومتي چارواکي هدف ګرځولي دي. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینې په دې اړه چې دا کسان څوک او شمیر څومره و ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د افغانستان اجرایي ریاست هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. او په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال وژل شول. دغه ولایت د والی ویاند اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی وسلوال د حقنی شبکې اړوند کسان دي.
نن سهار شاوخوا 2 بجې په کابل بامیانو پر لوی لاره د شرکت په سیمه کې د هوایي برید په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقنی شبکې اړوند دي د قومندان په ګډون وژل شوي دي.
شغل خوګیانی وای چې وژل سو وسلوالو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې چې شپږویش سیمه ایز پولیس نه دا وشته. نو موړی زیاتوي چې نن سهار 9 بجې دغه راز په سید آباد ولسوالۍ کې پر یوه 303 ډوله مسافر وړونکو موټر د سړک ته غاړې ماین شاو دلی چې پکښې موټر چلونکي سخت ټپي شوی او موټر یې هم ویجاړ شوی دی. خو په خبره مسافرینو ته پکښې کوم زیان نه دی وشته. دا کوم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه شي بار وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د هیله مندی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایدن وویل، فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 2 میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوی ده چې نن به جو بایدن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې له جاپان چې د جاپان د خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د سر اعظم شینزو ابي په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. سر اعظم ابي له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتیدونکو ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډیره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدر اعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتیدونکو حضور ته اشاره کوله. اوس په دا تصویب شوې لایحه مشانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدر اعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغېزمن کیږي او شاید جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل و مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دي په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. بلورته د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غشتونکو په خوانې قومندان ایګور گریکن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وی قانوني داوی د اقامې لمخې په رسمي توګه د ماليزیایي الوتکې ام اچ ولس په بشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني داوی اقامې همدارس گریکن ملامت بللای دی چې دا کار یې د کرملین د خوشاله کولو لپاره کړی دی. دغه ماليزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیشه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید وینسر په متحده ایالاتونو کې د زور زیاتی څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې گریکن د امریکایي محکمې ته راولي. وینسر وویل د قانوني دعوې اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له گریکن څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. او روسي خبردار چې ټاکل شوی دی چې د روزون مالی وزیر نن د وی غونډې پترس کې یونان ته د 100 روزو پترس کې د 1 میلیارډ یورو پور د ورکړې موضوع وسیړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک شورا دا موضوع سیړي چې څنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را پدې خو د بانکونو اکثر فعالیتونه بندي او له بانک د ورځې څوک له 8 ډیری پیسې نشته ایستلی. تیر ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفو رای په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه په خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمایزې همکاري یا ریکاش پغم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. په روانه خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي سکالې د جماعتونو هو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې هلته خلک ډیر راټولېږي.
د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس وی به د خپل کورنۍ سره نه یې اما د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
راپورونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په میدان ورده کې هغه وسلوال له منځه وړي دي چې څمد مخ کې په جلریز ولسوالۍ کې پر سیمایزو پولیسو حملې کړې دي.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه دوی طرحه کول چې و.
دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوام کې په کندوز کې د یو بې وزلې میرمن د ژوند حال اوري چې وایي د اختر لپاره هیڅ هم نه لري. ننګرهار د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې پلاوی جلال آباد ته رسېدلی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکاش پیغام کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پرېکړې شوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سمبلې د میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تیرېدل دي. پر دې سربیره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبیعي سرچینو او نورو اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا او یا هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوې ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغیزې څه وې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تیر کې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوي. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخواني وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژه چې کله عملي سي، نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته ارزاسي چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
و امر دل چې د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکاري یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جمعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. پر وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نښه کړي. خو دا چې د اصل امنیتي ځواکونه ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي.
خپل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دي د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی، نو خاصا د مساجدو لپاره، تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به ان شاء الله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروف وي. زموږ اساسي موخه د دې پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حملې شنډول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهد ولکه د پلوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جمعات کې وژل سو، د غرض ځین نور پیښې هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولري له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی رښتیا هم چې مخالفین په دغه ورځو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضو ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي، برید وکړي. نو موږ کوشش کوو موږ هم د خپل ټول امکانات نه کار واخلو د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو، خاصا په جماعت کې په مساجدو کې او نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي کوشش کوو چې د دوی امنیت ونیسو. یعنې د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو ریزرو ظرفیتونو نه او نور قطعات چې په ریزرو په توګه باندې هغه استفاده وشي او سر د نن زموږ قطعات د یو عالي سطحې د ادارو کې قرار لري او نو ان شاء الله ټول تمرکز پر دې دی ترڅو د مخالفینو د بریدو مخنیوي وکړو.
او داسې امیدواري هم سه چې وسلوال مخالفین به لکه مخکې چې ویل چې دوی به د اختر په ورځو کې خپل حمله بندې کړي، سه شکل تاسو امیدوار یاست چې داسې کار به وکړي دوی به خپل ژمنې عمل وکړي او که څنګه؟
خو د افغانستان خلکو هیله دا ده چې مخالفین د جګړې نه لاس واخلي. دا جګړه د دوی په نفع نه ده، دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکي. هله دا چې دوی خپله له منځه لاړ شي او خدای نه خواسته زموږ بې ګناه خلک له منځه لاړ شي، نو زموږ د ټولو هیله دا ده چې مخالفین په دې اصل پوه شي او دوی دې برید ونه کړي. دوی د برید نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بې ګناه خلکو تلفات دي. نو موږ هیله لرو د افغانستان خلک هیله لري چې برید یې ونه شي، نو په وطن کې سوله راشي او دوی دې په دې پوه شي چې دوی جنگ نادرسته غلطه او ناروا جنگ دی.
و امر دل چې د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جمعتونو هغه سیمه لپاره سنگړی امنیتی تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډیر راټولېږي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. دا میدان ورته چارواکی وی په دې ولایت کې د بهرانو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې د طالبانو پر یو پټنځای حمله کړې چې پکې لس وسلوال وشل شوې دي. دوی وای وشل شوې وسلوال د حقنی شبکې غړې دي. په اړه نور د شاسقیم پر ریپورت کې اورو.
د بهرنیو سرتیرو یو بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نخه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتله جنگي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوی لارې په چاریکه سیمه کې شوی دی. دوی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرح کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وخته.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی.
د سچا سخیم پر ریپورت کې مو واوریدل چې د بهرنیو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې ګڼ شمېر وسلوال په میدان وردګ کې پنهه کړې دي. په همدې حال کې د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د نور ریپورټونو سربیره په دې خبرونه کې د په کندوز ولایت کې د یوې مېرمنې د ژوند له حاله خبرې ګوچې وای. په اختر کې څه چې د عام ورځو لپاره هم نه هغه او نه اولادونه د خوراک څښاک لپاره څه لري، دغه راس د نو ریپورتونو سربیره د ایران په اړه د ولسمشر بارک اوباما د روسي سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو د پکتیا ریپورت راخلو، د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي چې په سمکنیو او جانخیل ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبله راولې ده. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 111 وسلوال وژل شوي او د اتیو په شاوخوا کې ټپیان دي. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو سلبیختو ورځو کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لاړولې او په ټولو ولسوالیو او لرو کلیوالي سیمو کې امنیتي وضعیت ډاډمن دی. د پکتیا امنی قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو سلبیختو ورځو کې چې وسلوالو سره په جګړه بوخت وو، وسلوالو غوښتل چې د دوی ټولې سرحدي سیمې سقوط سره مخ کړي.
تقریبا په سمکنیو کې 45 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې ستا خدا زور جنگ چې دښمن غوښته چې سمکنیو ته سقوط ورکړي، څو دوی وکول چې ډنډ پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل میزدکه ده هم خپل تر ولکې لاندې راولي او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکیو زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي وو.
د ده په خبره چې په دې جګړه کې تر 111 وسلوال وژلي او تقریبا 80 ژوبل کړي دي او د سمکنیو او جانیخیل ولسوالیو کې چانیز عملیات هم پای ته رسیدلي دي. قومندان د خپلو ځواکونو د ستاینې او زړورتیا ترڅنګ د ولس همکاري په بار بار یادوي، وای دا ولس په همکارۍ خپل مخالف لوري ته ګڼه مرجوب لاړولې ده.
د سمکنیو خلکو په یو ښه همت سره خپلو پولیسو سره محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل او وروسته له هغې چې بیا ملي اردو هم عملیات شروع کړو، نو اصلا ډېره میړانه زمونږ محلي پولیسو، ملي پولیسو او د سمکنیو ولس وکړه.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې د پکتیا په نورو بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې هم وسلوالو ته مرجوب لاړولې او په خپل هیڅ ډول پلان کې نه دی بریالي شوي. قومندان دا خبره په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې وړاندې د سمکنیو او جانیخیلو ترمنځ تړل شوې غځېدلې لویه لاره د خلکو او سیمې اوسیدونکو په مخ خلاصه شوه.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری په کندوز کې یو بے وزن میرمن وای چې میړې د په 2009 کال کې د چاردرې پولیسوالۍ کې په بمباری کې وشر شوی او دامحال لا کډاونو ډوک ژوند تیروي. دغه میرمن وای څلور کوچنیان لري چې بے وزلی او بے سرپرستۍ له امله کوچنیان له خونځي او تعلیم هم پاتې دي او د اختر لپاره څه چې د عام ورځو لپاره هم نه خوړه لري او نه هم جامې.
یوې بیوزلې مېرمنې چې خپل میړې د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ کاله مخکې په بمبارۍ کې له لاسه ورکړی، وایي چې له ستونزو ډک ژوند تیروي. اختر او د خوښۍ نورې ورځې ورته هیڅ ارزښت او معنا نه لري. د ملکې په نوم مېرمنې چې خپل میړې د وسلوالو مخالفانو او د خارجي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی، د کندز ښار په امام صاحب بندر کې په یو ویجاړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې د میړه په له لاسه ورکولو سره بے سرپرسته شوی او څلور تنکی کوشنیانې یتیمان شوی دي. غم دی دوی په کور خیمه وخلی او دغه میرمن مجبوره ده چې دغه څلور ماشومان د خپل پلار د مینې په نشتون کې وپالي.
اوس دا اختر ده، پادوان سي پادوان د جوړ کالي زمونږ ته کوي مهمان لوس لا پړ دي ورور نه پای پو کړی نه کالي لري اند سي در بازار خاورې په سالي ما دغه 500 روپۍ ته محتاج مې څوک نه لرم دل سو سرای کی ورور اند سي قرضو کې ډب او ډوبای مس دا پیسې پیدا سي کرام کړو راغلی مو کوچه قزا کې نه سم غ جانه مسړي بل جای ته زم
خاله وزه د اختر روان ده تا کور ته د اختر سودا خسته ده.
نه نه هیڅ چی منه ده خسته ورور هیڅ چی منه ده خسته کوم مسلمان نه یو خو ګل کوم مړي ډوډۍ راولې ګلک
یا دا غمجنه مور وای چې ماشومان کوچنی اختر ته جامع نه لري او یو مړی ډوډۍ چې د دوی د پایخ لپاره په سختۍ سره پیدا کوي نو د جامو له اخیستو بې وسه ده او د خوښۍ دا ډول ورځې ورته هیڅ معنا نه لري. د هغې په وینا چې د خلکو د جامو مینځلو له لارې خپل ځان او ماشومانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي او له ستونزو ډکې شپې او ورځې تیروي، هغه د نورو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
دروازه مې بسته په وچه ډوډۍ په تریخ چی باندې ونیول وروره هیڅ چی مې پیدا نه کړ پیسې نه لرم صغیردار یم د اختر کې حیوانان تکال نه دي کړي دا دې روپۍ ته محتاج یم خاله د جاز زه بیچاره جای درېلی نه لرم امرې دې بمبار ورکړه وروره کور نه مسوځېدل ورور جانه نفران هم شهیدان سل چاردرې راغلو این دا کوچارز بگی که نست که نست که نست لما یه وقته وقت استله لغو جای وسال لما راغ لما دل تلور کردم یا ولور می ده ای چی نل ارب دی خدا این دا وس دا وقت تر ده ای ما ایمان لوس لب پر دیو رو آرن پای پوک لری نکاری لری این دست در بدر خاوری پسالی ما
دغه مورکی د میړه له لاسه ورکولو وروسته دا یوازینۍ هیله لري چې د هغې دیارلس کلن زوی عبدالبصیر ورته لوی شي او د خپل کورنۍ مسؤلیت پر غاړه واخلي. وخت هم له دې ماشومتوبه د دغه ماشوم پر وګو دروند مسؤلیت اچولی دی.
ادا اختر نیزه سو مگا اتر کم کال رفته آر را یا بار بری بنده گرده ما 500 رپی یا 60 رپی 100 رپی پیدا کام ده دوره اکور تا اخلمه مگا تجارت نور دالت نه غور سی منگ سر کمک که منگا درس وی منگا انده خزی
د ملکه دو نور کوشنیان چې یو وکلندای او بل شپه کلندای دوی وای هله درلوده چې خونځای ووي او پراتلونکو کې د کوم کسب او کمال خاوندان شي نو دا چې پلار له لاس ور کړی مجبور دي چې کله وس پیدا کړ نو مزدوري وکړي.
پیسې نه لرم غریبان یاست باید تجاران ته کومک وکړي.
تاسو اختر کې کالی کړي؟
نه.
مکتب نه وایې؟
نه. پیسې نه لرم باید موږ سره کومک وشي.
نو دغه کورنۍ د خلکو مرستې او لاسنیونې ته ډیره اړتیا لري او غواړي چې شتمنې کورنۍ او شتمن کسان له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند یو څه ښه تیر شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو تګ او د حج د مراسمو لپاره ترتیبات بشپړ شوي دي. د دې وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږکال هڅه شوې چې د تېرو کلونو په مقایسه سعودي کې افغان حاجیانو ته لازم سهولتونه رامنځته شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي افغان حاجیانو ته په درې برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. لومړی په داخل کې د حاجیانو د کارونو د پړاوونو بشپړول، دویم د انتقال پروسه، او دریم په سعودي عربستان کې هغوی ته د لازمو اسانتیاو برابرول. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې سږکال افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. هغه څه چې په تیاریانو پورې اړه لري د ویزو له صدور پرته هر څه بشپړ شوي چې د ویزې ورکړه له اختره وروسته شروع کیږي. تېره ورځ په ترکیه کې له چارتر او اریانا هوایي شرکتونو سره تړون لاسلیک شو، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د داخلي ترانسپورټ، تعمیر او د خوراکي موادو د برابرولو په اړه هم تړونونه وشول. ښاغلي عابد مدني منورې ته د حواله لارې په مستقیمه توګه د حاجیانو لیږدول، د دوی لپاره درې وخته د خوراک برابرول، د حج په مراسمو که د حاجیانو کم لګښت هغه تازه سهولتونه ګڼي چې سکل افغان حاجیانو ته په پام کې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د حج اوقافو او ترانسپورټ وزارتونو د حج د مراسمو لپاره د لازمو تدابیرو پوره ډاډ ورکړی و، خو د حج له مراسمو وروسته ډیری حاجیانو د بیلابیلو ستونزو له موجودیت څخه سر ټکاو او یادونه یې کوله چې له بیت الله شریف څخه د دوی د اوسېدنې ځایونه لرې ول. دغه شان په پروسه کې د شفافیت نشتوالی، په خپل وخت د ښوونکو نه حاضرېدل، او په هوایي ډګرونو کې په ساعتونو ساعتونو د دوی انتظار هغه څه و چې تېر کال یې افغان حاجیان سخت ستړي کړي وو. له بل پلوه سږکال سعودي عربستان ته د حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت په ترکیب کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون درلود. د ولسي جرګې غړي خلیل الله شهیدزاده چې په سعودي عربستان کې د حج او اوقاف وزارت له کارونو څخه څارنه کوله د یاد وزارت کارونه شفاف بولي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله له هر ډول ستونزې او د یو ریال له فساد څخه پرته پروګرام په شفاف ډول بشپړ شوی دی. ښاغلی شهیدزاده ټینګار کوي چې سږ کال په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د اوسېدنې ځایونه حرم شریف ته نږدې وو، او د درې وخته ډوډۍ په ورکولو سره افغان حاجیانو ته یو شمېر نور سهولتونه هم په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال پروسه د اسد میاشتې په 28مه نیټه پیلېږي چې د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو له لارې به په 20 ورځو کې بشپړه شي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې شته فساد ته په کتو خلک ډاډمن نه دي چې یا د پروسه څه ډول چې باید وي هغه شان مخ ته ولاړه سي، خو د حج او اوقافو وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې پروسې د شفافیت لپاره یې سږ کال د حج په پروسه کې له 10 میلیونو ډالرو زیاته سپما کړې ده، او افغان حاجیان کولی شي په کمو پیسو د حج مراسم ادا کړي.
دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولای هسم د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې، او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کوچني اختر کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل، موږ خاصتاً د مسجدونو او تفریح ځایونو لپاره خپل امنیتي پلان جوړ کړی. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په نتیجه کې نن سهار 10 وسلوال ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې کسان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل او ټاکل شوې ده چې د نن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره خبرې وکړي. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د صدر اعظم په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. ټاکل شوې ده چې د ایروزون مالی وزیرانند وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي.
اقتصادی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کابل کې د رکاشپش په نامه اقتصادي کنفرانس جوړ سي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په دغه کنفرانس کې به د اویا نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه کنفرانس کې به دغه راز د اقتصادي همکاریو په ځانګړې توګه د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وسی. ښاغلی مستغنی وایي په دغه 2 ورځنی کنفرانس کې به چې د روان لمریز کال د سومبلې په 12مه نیټه پیلېږي، د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې طرحه هم جوړه سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د ناانډول له امله په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر د بیلانس کسر رامنځته کیږي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي د زینو لنډمهاله پروګرامونو په پلي کولو سره د نفت او ګازو، د چرګانو د غوښو او هګیو، کیمیایي سرې او ساختماني موادو په برخه کې سوداګر پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی قوقندي وایي له دې سره به په هیواد کې د صادراتو او وارداتو انډول تر یوې اندازې پورې برابر سي. دوی وایي هغه لنډمهاله پروګرامونه چې وزارت په پام کې لري، له مخې موږ کولای سو د ګاز او نفتو د تولید په برخه کې سوداګر پانګونې ته وهڅو. موږ په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر نفتي مواد واردوو. کچېر دغه مواد په هیواد کې دننه تولید سي، موږ کولای سو دغه 3 میلیارد ډالرو د وټلو مخنیوي وکړو چې په نفتی موادو مصرفېږي، او په دې توګه سوداګریز منفی بیلانس مثبت لوري ته راوړو. دی وایي اوس مهال د یو ډالر صادراتو په مقابل کې د 25 ډالر په اندازه واردات کیږي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې له دغه ولایت څخه د رخام او ډبرو بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. د دغه ولایت د والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل دوی څو ځلې له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هلمند ولایت د رخام او د ډبرو کانتر کنټرول لاندې راولي تر څو اوایدې حکومت ترلاسه کړي.
د ډبره په لوی پیمانه پاکستان هیواد ته قاچاق کیږي او هغوی د خپل مار قرباني لګي ډېر بهر ته په لوړ قیمت صادرې چې موږ په دې حق لپاره بار بار د افغان مرکزی حکومت حکومت ته د دې جریان ویلی ده چې د دې معدن کنټرول لاندې راوستلو او د افغاني رسمي ګمرکونو له لارې د صادرېدو په بخش کې باید هڅه هم وشي تر څو عواید مرکزي شي.
ویل کېږي چې د هلمند ولایت په دیشو او خانشین ولسوالۍ کې د رخامو ډبره د وسلوالو کسانو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي او بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته قاچاقېږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د قانونو کنټرول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دی. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 60 افغاني 60 پوله، یو یورو 60 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 550 افغاني، یو زر ایراني تومان 13 افغاني 90 پوله.
تاسو زم غغل ازادي راډیو اوري. ولسمشر بارک اوباما پرون په خپل مفصل سرګندونو کې له ایران سره د دې هواد د ټومي پروګرام پړه د موافقه دفاع وکړه. اوباما په خپل وینا کې هغو انتقادونو ته ځواب ویل چې وای دا معاملې به د دې باعث چې ایران په سیمه کې خپل فعالیت پراخړي او په دې توګه به د امریکا ګټې لګواخ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه هم غوښتل چې د ایران د ټومي پروګرام پړه موافقه ته د تایید رای ورکړي. احمد تکل په ریپورت لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په کلکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د شوې معاملې دفاع پیل کړې او هغه نظریه رد کړې چې ګنې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی. په سپینه ماڼۍ کې په خپل مفصله وینا کې اوباما له ایران سره د توافق په سبا د دې معاملې منتقدانو ته ځوابونه وویل. د ویل چې له یو توافق پرته نړیوالو بندیزونو دا اغیز نه درلود چې دا مسله حل کړي او د دې بندیزونو د بیا وضع کولو چانس هم کم و. خو له ایران سره د توافق له لارې سیمې او نړۍ ته امنیتي ګواښ له منځه یوړل شو. د استدلال وکړ چې د ډیپلوماتیکې معاملې یوازې یو بدیل درلود او هغه جګړه وه. اوباما زیاته کړه منتقدانو هم د دې موافقې په وړاندې چې د سه شنبې په ورځ په ویانا کې لاسلیک شوه ډېر ښه بدیل نه دی وړاندې کړی. د دې کانګرس پر غړو غږ وکړ چې دا موافقه تصویب کړي.
My hope is that everyone in Congress also
هیله لرم چې په کانګرس کې به هم ټول دا توافق د حقایقو پر بنسټ ارزیابي کړي، نه د سیاستونو او سلیقو له مخې، نه د ته په پام سره چې دا مسله زه چې د جمهوریت غوښتونکو مخالف يم په کانګرس کې مطرح کوم او نه د ډیپلوم د تبلیغاتو لمخې، بلکې پر دې بنسټ چې د امریکا ګټه پڅ کېده. د کانګرس یو شمېر غړو پر دې توافق انتقاد کړی او ویلي دي چې دا معاملې به د ایران اټومي پروګرام یوازې یو څه ټکنای کړي، خو اسلامي جمهوریت به نور هم زړور کړي څو په سیمه کې مهم رول ولوبوي. په موافقه کې په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ او په دې هیواد کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو یادونه نه ده شوې. ځینې امریکایي چارواکي هیله مند دي چې ښایي تهران له دې موافقې وروسته په سیمه کې د خپل رول په اړه بیا غور وکړي، خو اوباما ډېر لوړ توقعات څرګند نه کړل او ویل چې په سیمه کې د ایران اقدامات هیڅکله د امریکا له نظره لرې نه دي پاتې شوي. دا توافق زموږ مهم لومړیتوبونه ترلاسه کوي او دا یقیني کوي چې ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي، خو موږ تل دا خبره هم کړي چې ایران که حتی اټومي وسله جوړه هم نه کړي په سیمه او ټوله نړۍ کې زموږ ګټو او ارزښتونو ته زیان اړوي. ولسمشر اوباما په دې خبري غونډه کې چې څه باندې یو ساعت دوام وکړ هڅه وکړه چې د ایران د اټومي کړکیچ د حل د موافقې په برخه کې د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. کانګرس ته د دې هر اړخیزې موافقې د موادو د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی. د جولای د 14مې په موافقه کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې او په بدل کې هغه بندیزونه چې نړیوالو پرې لګولي دي فسخه کیږي.
دا احمد تکل پر ریپورت کې مو وریدل چې ولسمشر باراک اوباما پرون په مفصل سرګندونو کې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. د خبرونه پاتې برخه دوه اونیزو پروګرامونو د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کورکلی ته ځانګړی شوې ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورستې پروګرام تاسو اورئ.
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکو او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کو، او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واوري. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت وغوښیم. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که تیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستيال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي، هغه سیاسي او د مونږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسون غړیو له دغه معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغه ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. خغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي.
حالا اگر یک شخص یا دو شخص باشه و نباشه به نظر من مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نه ده. مهمه ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکو ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجې د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اووم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیرو لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړې ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړی لوبي ډېرې ښې لوبي وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې نمرې ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې ډېر غټ تاثیر لیدلی دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظه. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوي دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادت چې په دغه کوالیفایر راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډیر ښه کار کړی دی. علت څه دی؟ ډیر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډیموز تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې کار وکړم، چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تعداد په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یوه وجه دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او سره د فیلډینګ په بخش کې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس سره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا هغه ستونزې حل شوي.
فضلي صاحب، د اندیمولز د لری کېدو مسله مطرح شو وروسته لغه چې له ورلد کپ راغلله، یو مسله فکر کوم یادېږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیله کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسنی سټانډرډ یا مډرن کرکټ سره هغه دومره نه دي بلد، په هغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي، او اندیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره ښه نه پی لګیږي، نو بل اخر دغه ستونزې رامنځته کړې دي چې وای ان د دې لامل شو چې اندیمولز د لری کېدو په حال کې دی. نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي. په خاطر د دې کچیر ته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو سیالي وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي، نو اندیمولز ډیر کریډیټ ورکوي. هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم ښه نه دي، دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی او دلته تمرینات ورکوي. نو دا د دې دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډېره زیاته ده، چې داسې بارني روزونکي راځي دلته کار کوي. نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغسې یو څو ورځې مخکې هم یو خبر خپور شو چې د اندیموز او د بعضې لوبغاړو ترمنځ مشکلات دی، خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه. اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي، بنیاد جوړوي، هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ.
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ به اندیمول سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي اندیمولز؟
بالکل، د دې نه مخکې چې د دغه کوم قرارداد موږ سره په پوره یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی وو، د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغسې یو وینا یا یو مصاحبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو. خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ را وغوښتل شو، نو دته موږ وویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړي، په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو، خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي د هغه دومره په زړو لیرانو کې نشته، ځکه چې هغه توره یا دغه دومره و چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي، نو دایمي خو نه شي پاتې کېدی، یو ورځ نه یو ورځ بځي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید منګه څوک کوي؟
پورسته شی بو کې تمثلی جوړام چم تشبه لازادي رادیو سره وسی. درنه اوردونکو، جنگ جګړه سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې پر وخت کې وی انسان خنه ورسره کوي، خو پروژه کې بیا اسلامي په لوه هم ځین بخی ډیر وی. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبليږي. بل یو مثال دی چې وای په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو لټپې کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پایل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي.
ولې دې نوښ کولای نه موږ لڅو تن نورو کسانو سره هم غږیدلیو چې د روژې په میاشت کې دغه خلکو په اړه غږیږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې زما ورځې کور ته دوه جنگونه درې جنگونه زه په دلارې ګورم، په دا دوه ګنټو کې به درو ګنټو کې نو په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنگونه پنځله جنگونه په خوا مخوا کېږي. زه نه موټر ګر کنډیشن نه وي، بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي، بس هر چا سره باد وي، په کری دوی باد وي، په دروازې دوی باد وي، نه کېږي روژه دی روژې کې بیا خوا مخوا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نختی او چاچو کې نه کوي، هغه نه کیږي.
وختو کې لوی متل دا وایي، دیوی د قې تعامل دیو کال خرسته ته یو د قې تعامل دیو کې یو سړی متل اس کنځا وکړي، زه خو سم نه ورته وایم، کنځا به زنده کوي، زه ولې ځان بجول کې وسره وچوم، خو سړی تعامل وکي خو وایي د خپل خپل خراب وکي، نه علم دي خو اخلاق وشکتنن کی.
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بیا وسلی شي چې په نشې مواد روږدي وي، هغوی نو بیا په مستل جنگ په پیسو غوړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي.
تابان په روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي، یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي، دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي. په موږ د قبا باندې په خپل باندې دا ډریور قاضي وي، هم مفتي وي، هم ترافیک وي، هم ټول فیصله په خپل کوي، چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په دقه جوړ شو کړه دې ته منځ پر جنگ و نزا جوړي. موږ هر څه دې په ذهن کې وکړ ترش خه خبره باندې پی لګیږي، باز جنجولن پیخیږي، ماشومان وایي. نو به تر دا چې سړی ډېر حوصله او تحمل کار وکړي، چې مثلا گذشت ولري، موږ گذشت نه لرو اصلا، مشکل رمخیو هم خدای ناراضه ووسی، هم خلک تی ناراضه ووسیږي، نو بیا دې روشن نه سي دا روژه خو حساب ست ګنا ډیر شو،
خو ټول خلک بیا په روژه کې خپګان او خوبدینه کوي، ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي، روژه او عبادت نه قبليږي.
ترڅو مې و سه ایزوان چې په دې روزه کې یو چا سره ښه سلوک وکم، دا روزه موږ دې اجر دې پاره نیسو، کور کې هم خو وزيات کوو، مقصد ماشومان سره هم خو وزيات کوو، چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیات راته وکي ما غا زبرداشت کوم، خو ان شاء الله چا ته زیات خبره نه کوم. پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه و مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کوم که ډیر کار راشم دا روزه می یاد چې دا ما دا روزه خرابي.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق نه حق قهریږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي. په دې اکله د دوه تنو غخذو خبري اورو چې پاره روزه کې بل کیږي
کټ وړي خبر ور سره نه کیږي، دی و سره شروع کا بل سره شروع کا نور دتی مازغه کار نه کوي، زور و هي زوی و هي ما و هي اخر زور ته ملګر سیله کو بال دروژات په خوله ده، ار یو سره ستا خوره بینه مشر پیژن نه ک شر پیژن دی وې زما مازغه کار نه کوي، ما چینه کوي مې سره ورځ مې نه سار کا څنګه کوي حواله به لګ د 400 کسب کا 400 چې پری خو سلو زنه سار.
المغال كاين ولي عملي عندي كان بس طبيعتي خني سيصار صار لك مشكلات لري تشيرنا وقت راه ولي دودي نا وقت كرا شخص خي وهيم تكيم روجا كي بيدي رنجي دي روانا كاي.
د کابل اوسنکی مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډېرې حوصله کوي، د پېشلمي لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي، بلکې مخکې کته مزادار هم نه وي څه نه وایي.
هر څه چې وي مثال مربا وي پنیر هر څه چې وي زما خاوند څه مشکل نه پیدا کوي، همیشه کینی و خوري، هیڅ یعنی ما ته مشکل نشته، کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوړه وي هاویا بولانی وي په خاوم خو یعنی مقید نه ده چې زه هم دا شیان تیارکم. تقریبا زما د واده نه درې کاله کیږي، خو داسې کوم مشکل راته نه ده پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید اتمنی وکړي.
هر وخت خو په تیره د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي له ښځو سره دې د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه، اوبه موږ راوړو، لوی لوی پتیرې دی اوري هغه موږ ور سره جوړو، ته به ورته اچو اوري.
اغله شان پرمایش ور کړی او هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب په جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وایسته ته دا وکړه کور ته شهر ابلی هغه خز خپل پیږي خپل پروګرام لري، یو ورځی دال پخ کړی، یو رز ساق پکڑی گوری جو سره کز خپل پی گسی ار دغه چی پخکم ایز ملین ورته وی لسنن دا فرمایش دا وک غزان ته قمندان دا غزان ته ریاست دا
لناری نو سره میرمن ته هم پکار دا چی د روجی په میشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چی د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاکل وای
ز خپل شخصا چی سره ډیر مین لرم او پروژه کې ډیر اسبی کېګم امزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزارا کوم چی و درګه مثال چوک دانه خپانه شي خاون ته وای میاد الودو ته وای میا لور سای ته وای چی یو تاسو روجنه مون گام روزایو نو داسې گزارا را سره کوي په فامیل سره چې خدای هم رضاوی بنده هم رضاوی څوک چې روزنه سي دا په دمانه نه ده چې مثال خلق تنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې زخر روزایم ای ما سره څوک خبر نه کوي نه دا غلطه خبره ده پروژه کې بنده صاحب هم خرابيږي او سلام بکوي یو هم یشو شکی وکنه په یو هم یش کې دومره کم حوصله شو چې وای روزادا اور اور روزا نور اور زغونته ده په شمای خوري گیز نه خوري کلی مینځم ایوان مینځم تندور کوما ټیکل پخوم داس نه مې پزرو شایم ایم خوب دواره سر کمې وشه ماغه کارس بس وزن
په هنیار قری عبد الله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پختلې دي هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نسخلو سر نه قبليږي بلکې ځان د خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملی شي
روژه د صبر استقامت د ترحم او د عاطفي میشته اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي د زغم تلقین کوي د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي الله پاک فرمایي چې روژه زما ده الصيام لي وانا اجزي به دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زخپل ورکوم ملائکه ته وایي چې زبد دی نیکانی لیکما نو هغه دومره مقدسه میاش په دې دا چې دا د صبر میاش ده دا د استقامت میاش ده کچې ته مون په دې روزه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي هغه بیا د استقامت خلاف وي هغه بیا ترحم خلاف وي مثلا کنزلې پکې کو جنگونه پکې کو زیاتې خبرې پکې کو بیا دا روزه نشو بیا هغه د روزې کم تعریف چي دي هغه باندې بیا صدق نه کوي نو فلهذا روژه د صبر میاشته د استقامت میاشته د ترحم میاشته د گاونډیانو سره د رحم میاشته د غریبو سره د رحم میاشته د کشرانو سره د رحم میاشته د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته په دې میاش کې باید په خپل کورنۍ په خپل اولادونو په خپل خزي په خپل خور په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږه هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغه باندې رحم
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوی چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي
ګوره اوسړې د دې ما خبر ته ولې غوږ نه نیسی
څه وایې څه خبره ده
د سر رئیس درته وایې ما چې ماشومانو ته جامې وکه جامې وکه جامې وکه
خو لږ خو صبر وکه دغه ګرمي لکه مو شي دکان ته به بوزم رخت ورته واخلم خیاط ته به بوزم او بیګنډي ورته نور چی شو کوم
اوسړې دا کار خو به وکي خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډي
ګوره وخزه نام خدای یو نه دی دوه نه دی جوړته مې دوه دوه جوړې کړې وش پګ ماشومان دي زړه یو ماشکوم زیاته ورسه د اختر می وای کوم جامې کوم
د ما غرض نسته چې در جن کوي ما شومان او تبدو د جوړې کلی کوي یو جوړه خیرن کې بیا غا نسې مینځم مینځم بیا یو تو کم بیا یو ورواغوندم دوه جوړه وک چې بدل پوکي ورواغوندم
او خورې دغه خزي د څنګه قنات ورکم د خلک پویا کا
ما مدیته غژن ول د جداد سوای اخر دوه جوړه کلی څه کوي
وا خورې دغه شاله یاسته چې د دوه جوړه کلی څه کوي سپین کلی ورته کوم وړای د څه تور خو نسم ورته کولای هغه چې بیرون ووزی خیرنوی
څه فرض خو نه دی چې اختر کې ورته سپین کالی کوي
ځه خورې ته وای سپین کالی ښه نه ښکاریږي
ګوره سپین کالی خو ښه ښکاري خو دغه بیچاره په دغه یو معاش پدې نه مخده شکر دی خدای دې غم نه درکې دا شپه زه ته دونه کالی کولای سي پیسې غواړي نو
خورې خلګي لاسو ته کوي دا شپه چی شي دی
نو لسته چې کوي البته دغه نه پیسې بل لري کاروبار به جوړ دی د ماموریت په معاش باندې بازار ته ولاړ څه اره سودا چې کید و چنده یو ستر باندې خلصي
وای خدای ته وای ما وسړی خو ورته کوي خو به
او خزه کالی خورتا کوم نو هم چې نه کوم یو و جوړه اوس بس ده خدای دې دوی ته روح صورت ورکی وای روح صورت هر ورځ اختر
دی خوري او رښتیا وای رښتیا
بیم که پیسی پیدا کرد بیم ورتو کو
بیا چه اختر تیر شو بای نکریز پا دیوال وو
خو اختر خلا نده تیر خوی وای و جوڑا خو ورده اخلم کنه
پا کود که خونور کلیم شکر دلیری اگر پریمین تا پاکه که و توی که وروای خونده وقتی چه زای تله اخترون برقی تا اگر نیوی کلی وروای خونده توی جوری کلی دا چا پا واس پرادی واره ماشومان دی چه لست جوری مرتبه که بیام چه کلی واغسته چه بیرون توا وطا دا چا کورتا ولاره لی یو میوای و خوره لی یای دودی و خوره طول خراب پیوی مجبوره چه پریمین تا نو دو جورو درو جورو تا چاجت
خازه سیده اوز خدا یو جورو ورتوه که
خستمه ده دیوه و جورو بزر ورتوه
خواهد شد. یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی
که آمدن
کل
تنظیم های
زور
است. جبریز و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری لازادی راژیونه واره.